السلام علیکم اوستړی مشیدا مشال ریډیو دا نن شورو ورځ د 2013 کال د اکتوبر د میاشتې 13 نیټه ده. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د نن ورځې اخري خبري غړې کې تاسو ته هرکلی وایم. وخت په پیښور کې د مخام 15 بجې دي. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ نړیوالو او مقامي مطبوعاتو ته کتنه هم درو. خو اول خبرونه له بشیر ګواښنه.
لمړی د خبرونو سره ټکی. سپریم کورټ ایسایی میرمن آسیا بیبی د مذهب سپکاوي له تورونو پاکه ګرځولې او د هغې د خوشي کولو حکم یې کړی دی. د ایران بهرنیو چارو وزیر نن اسلام آباد کې د پاکستاني چارواکو سره په دوه اړخیزو مسایلو خبرې کړې دي. افغان چارواکي وایي د فراه او هرات ترمنځ د پوځي هلیکاپټر غورځېدو له وجې 15 کسان وژل شوي دي. د پاکستان سپریم کورټ نن هغه ایسایی میرمن اسلام ته د سپکاوي له تورنو پاکه وګرځوله چې په 2014 کال کې ورته په همدې تور د مرګ سزا ورکړل شو. پر آسیا بیبی په 2009 کال کې د قران د سپکاوي تور پوره شو او نن سپریم کورټ په خپل فیصله کې ویل چې دا تورونه ځکه بی بنیاد دي چې ثابت نه شول. په همدې حال کې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې په داسې حال کې چې امنیتي تدابیر سخت کړل شوي د دې پرېکړې او عدلي پر ضد مذهبي ډلو مظاهرې پیل کړې دي. آسیا بیبی اے ایف پی خبری اژانس سره له زندان نن په ټلیفوني خبرو کې پر دې پریکړې ډیره خوشحالي ښودلې ده. د هغې وکیل سیف الملک یاد اژانس ته ویلي چې دوی د هغې د بې ګناه ثابتولو لپاره تر ګڼو اپیلونو وروسته اخر هم عدالت کې ثابته شو چې پر هغې لګیدلي تورونه بې بنیاده دي. د ایران بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن په اسلام آباد کې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره ملاقات کړی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دواړو خواوو پر امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې کړې دي. د ایران بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې جواد ظریف پاکستان ته د هغو 14 ایراني سرحد ساتونکو پوځیانو د موندلو په لړ کې پاکستاني چارواکو سره خبرو لپاره ځي چې د اکتوبر په 14 تښتول شوي وو. د دې کسانو د تښتولو ذمهوري جیش العدل وسلوالې ډلې منلی چې د ریپورټونو تر مخه د پاکستان او ایران ترمنځ د پولیس سره نږدې فعالیت کوي. تر دې مخکې پاکستان په دې لړ کې د خپلې همکارۍ ډاډ ورکړی و. پېښور هایکورټ د خیبر پښتونخوا سره شامل شو او قبایلي سیمو څخه د بوري قانون یا د فاټا انټرم ګورننس ریګولیشن اکټ د ختمولو حکم کړی دی. هایکورټ پرون صوبای حکومت ته وویل چې په یوه میاشت کې دننه د قبایلي سیمو لپاره د عدالتي نظام بندوبست وکړي. د دې قانون ختمولو لپاره درخواست یو وکیل علي عظیم افریدي جمع کړی و. نوموړی مشال ریډیو ته نن وویل چې اوس باید حکومت د هایکورټ پریکړه عملي کړي. د اف سی آر په ځای په دغه نوي عبوري قانون کې هم د فاټا ټول اختیارات د انتظامی افسرانو سره دي. بلخاطر ماښام د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی له دفتره په خبره شوي بیان کې ویل شوي فاټا ته د عدالتي نظام رسول او د صوبې د نورو ضلعو غوندې سهولتونه ورکول د حکومت لپاره یو چیلنج دی، خو دوی په دې لړ کې خپل ګامونه اخلي. د افغانستان فراه ولایت چارواکي وایي چې نن هرات ته پر لاره د افغان پوځ یو هلیکاپټر غورځېدلی او په کې ناست ټول 15 کسان وژل شوي دي. د دې ولایت د والیوان ناصر مهری نن مشال ریډیو ته وویل چې هلیکاپټر د خرابې هوا له وجې په غرونو کې غورځېدلی.
په دې شهداو کې د ولایتي شورا رئیس فرید بختور، همدارز د دی شورا غړی جمیله امینی، همدارز د 202 ظفر قلوردو مرستیال بریج جنرال نعمت الله خلیل هم پکې شامل دي.
طالبانو ادعا کړې چې هلیکاپټر دوی وشتلې، خو چارواکي دا خبره بی بنیاده بولی او ټینګار کوي چې دغه هلیکاپټر د خرابې هوا له وجې غورځېدلې. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې دغلته د زیتونو له تیلو او اچارو څخه تیر کال 1.5 میلیون افغانۍ آمدن ترلاسه شوې وو. سږ کال یو ځل بیا د اچارو وروسته د تیلو د پروسس چارې پیل شوې دي. د ننګرهار ولایت د زیتونو په فابریکه کې نن د ننګرهار ولی حیات الله حیات او دغه ولایت د کانال رئیس له لوري د زیتونو له تورو دانو څخه د تیلو د ویستو او پروسس کولو چارې پرانسته وشوه. په دې وخت کې هغه خبرلان ته وویل چې تیر کال د زیتونو د فارمونو ښه ساتنه شوه، نو ځکه یې عاید ډیر و. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي چې د کابل په نننی ځانمرګي حمله کې شپږ کسان وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. د دې وزارت ویاند نجیب دانش مشال رډیو ته وویل چې پیښه نن سهار د پولیس څرخي زندان دروازې ته مخامخ وشوه او په وژل شوو کې درې پولیس او درې عام وګړي او په ټپیانو کې درې ماشومان شامل دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې حملې ذمواري نه ده منلې. د روس تحقیقاتو اداره وایي د دې هیواد د استخباراتي ادارې اف اس بی کې د مشکوک ترهګر برید په اړه پلټنه کوي. د روس د شمال په ارخان ګلسک سیمه کې نن په دغه اداره کې یوه چاودنه وشوه چې یو کس پکې وژل شو. د روس د تحقیقاتو ادارې په یو بیان کې ویلي مشکوک برید کوونکی د سیمې یو ولس کلن اوسیدونکی و چې د چاودنې په نتیجه کې وژل شوی دی. په دې چاودنه کې د روس درې امنیتي کسان ژوبل دي. د قرغزستان چارواکو یو کس په شام کې له ترهګرو سره د مالی مرستې په تور نیولې ده. د قرغزستان د ملي امنیت کمیټې نن وویل چې دا آتش کلن کس چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی د اکتوبر په 14 نیول شوی و. چارواکو ویلي دې کس د ترهګرو لپاره 100,000 ډالر راټول کړي وو او په جعلي نوم یې فعالیت کاوه. د قرغزستان حکومت وایي د دې هیواد 1500 وګړي چې سړي او ښځې پکې شامل دي په شام او عراق کې له داعش وسلوالې ډلې سره یوځای شوي دي. او دا هم د لوبو یو خبر. د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ نن یو شل اوریز کرکټ میچ کیږي. په ابوظبي کې کیدونکې دا لوبه د سیریز له دریو سیالیو لومړی هغه ده چې د ځایي وخت د شپې 8 بجې پیلېږي. یاد دی چې تر دې مخکې پاکستان د شل اوریزو کرکټ سیالیو لس سیریز ګټل دي چې په نړۍ کې یو ریکارډ دی. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس د احمد الله څخه د موسم حال او پیسو به یو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او 1.2 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ 1.25 روپۍ او 1.25 روپۍ او یا پیسې. یو یورو 1.48 روپۍ 40 پیسې او 1.49 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 15.68 روپۍ او 15.80 روپۍ. یو سعودي ریال 4.90 روپۍ او 15.00 روپۍ. یو افغانۍ 1 روپۍ 1 پیسې او 1.02 روپۍ. او 340 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 320 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیات محکمې وینا تر مخه راتلونکي 4 ساعتو کې د پېښور، بنو، جوب او کوټې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 20 او کم نه کم 14، په بنو کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم 15، په جوب کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 9، او په کوټه کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 2 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې بشیر ګوختر ته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د پاکستان سپریم کورټ د مذهب پس پکاوی کیس کې آسیه بیبی له تورونو سپینه ګرځولې ده. معلومات ترکو. پېښور های کورټ له قبایلي سیمو نه د حکومتدارۍ د عبوري قانون د ختمولو امر کړی. آیا په قبایلي ضلعو کې عدالتي نظام په یو میاشت کې عملي کېدای شي؟ د پاکستان سیاسي ګوندونو مشران د مسلم لیگ نون عقائد نواز شریف په ټول ګوندي غونډه کې ګډون نه کولو ته څنګه ګوري؟
نواز شریف په خبره ته ګوري ګډون د اهم دی په نسبت د نورو.
د جنوبی وزیرستان مسعود خبریالان شکایت کوي چې پوځي اپریشنونو کې د شوو تاوانونو معاوضه ورته نه ده ورکړل شوې.
د پکیم علاقې چې اپریشن وشو چې کوم کې صحافیون دي هغه کمپنسیټ کړل. واحد معاصر صحافیون دي ترویز پورا گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن طرفه بیخي نه کمپنسیټ شول.
شننې او تبصرې هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږی. د پاکستان سپریم کورټ نن د هغې عیسوي میرمنې د خوشي کولو امر کړی چې 9 کاله وړاندې مذهب ته په سپکاوي تورنه شوې وه او په 2010 کال کې د مرګ سزا ورته اورول شوې وه. 30 کلنه آسیا بیبي د پنجاب د شیخوپورا ضلع استوګنه ده. هغې له لومړۍ ورځې پر ځان له لګېدلو تورونو انکار کوو. ټاکل شوې چې د امنیتي ستونزو له کبله به نوموړې تر خوشي کېدو وروسته بهرني هېواد ته ولېږل شي. بلخوا د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د مذهبي سختري زویو شمیرډه لغړو او مذهبي ګوندونو د آسیا بيبي د خوشي کولو پر ضد احتجاجونه کړي دي. د پنجاب او سند حکومت د لسورزو لپاره د فیو سلسله ور سلويخ لګولې ده او په صوبو کې په ډبل سواره او جلسې جلوسونو پابندي لګول شوې. لسیمه د مشال ریډیو خبريال احمد الله اورو.
د پاکستان چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ کې درې کسیزه بینچ په اتم اکتوبر د عیسائی میرمنې آسیا بیبي په کیس کې خپله محفوظه کړې فیصله نن د شروع په ورځ واوروله او د لاهور های کورټ فیصله کله دم په ګرځولو سره چیف جسټس وویل که نوموړی په بل کوم کیس کې مطلوبه نه وي نو په فوري توګه یې خوشی کړی. د سپریم کورټ فیصلې پر ضد د پېښور په شمول د ملک په مختلفو برخو کې مذهبي ګوندونو احتجاجي مظاهرې شروع کړې دي او په سوونو خلک سړکونو ته راوتلي او لارې یې بندې کړې دي. پاکستانی مطبوعاتو تر مخه په ځینو ښارونو کې د پولیسو او پارېدلو مظاهرینو ترمنځ وړې وړې نښتې هم شوې دي، خو د څه قسمه مالی یا ځاني زیان اطلاعات مخې ته نه دي راغلي. تحریک لبیک پاکستان د لاهور، شیخوپوره، سرګودا او پینډۍ نه علاوه د پنجاب په مختلفو برخو کې مظاهرې شروع کړې دي. د سند، کراچۍ او حیدرآباد نه علاوه د صوبې په یو شمېر نورو ښارونو کې هم مظاهره چیان د سپریم کورټ فیصلې پر ضد سړکونو ته راوتلي دي. پنجاب او سند صوبایي حکومتونو په صوبو کې د لسو ورځو لپاره دفاع یو سل څلور ویخ لګولو وروستو په هر قسمه جلسې، جلوسونو، مظاهرو او د موټر سایکل په غبرګې سورلۍ بندیز لګولې. دې تر څنګه جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې، جماعت اسلامي او اهل سنت والجماعت هم په ټول ملک کې د مظاهرو اعلان کړی دی. د ذکر دا چې آسیا بیبي په 2009 کال کې خپل کور سره نږدې په پټي کې کار کولو پر وخت د یوې مسلمانې ښځې سره نښته شوې وه، د کوم وروستو چې دغه میرمنې د کلي مولا ته وویل چې آسیا بیبي د جګړې دوران د اسلام پیغمبر په شان کې ګستاخي وکړه، خو آسیا بیبي د اولې ورځې راهسې ځان لګېدلی تورونه ردوي. په 2010 کال کې آسیا بیبي ته د مذهب د سپکاوي په تور کې ټرایل کورټ د مرګ سزا واوروله، کومه چې نوموړي په 2014 کال کې په لاهور های کورټ کې چیلنج کړه، خو یاد عدالت د ټرایل کورټ فیصله پر ځای وساتله او د هغې وروستو آسیا بیبي په سپریم کورټ کې دغه فیصله چیلنج کړه او نن یاد عدالت د نوموړي د خوشي کولو حکم ورکړو. په 2011 کال کې د پنجاب ګورنر سلمان تاثیر د آسیا بیبي حمایت په کولو د خپل محافظ ممتاز قادری لخوا وجل شوی و. سلمان تاثیر آسیا بیبي سره په زندان کې د ملاقات وروستو په یوې خبري غونډه کې د مذهب د سپکاوي په قانون کې د بدلون غوښتنه وکړه، د کوم وروستو چې نوموړی په اسلام آباد کې هغه وخت په ډزو ووژلی شو کله چې په یو رستورانت کې د ډوډۍ خوړلو وروستو په خپل موټر کې کېناستو. د یادونه ده چې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي جرم سزا مرګ ده، خو د بشري حقونو لپاره کار کوونکي وایي دا قانون اکثره خلک د ذاتي انتقام اخستو لپاره هم کاروي.
ډان رسپانې په مقاله کې د آسیا بیبي کیس ته کتنه کړې ده. رسپانې لیکي آسیا بیبي یو مسیحي ښځه ده چې د مذهب د سپکاوي له تورونو سره مخامخ وه، خو نن د پاکستان سپریم کورټ هغه په کیس کې بری کړه. دا چې آسیا بیبي څوک ته او خلاف یې کیس څرنګه جوړ شو، تفصیل په دې رپورت کې. ډان رسپانې لیکي آسیا بیبي یو مسیحي ښځه ده او د 500 بچو مور ده. هغه د 2010 راهیسې د مرګ له سزا سره مخامخ وه. د پاکستان پینل کوډ د سیکشن 295 سی لاندې آسیا بیبي د مذهب پر سپکاوي تورنه وه. په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي سزا د مرګ ده. د آسیا بیبي خلاف تورونه چې د 2009 کال د جون پر 14 د دریو مسلمانو ښځو سره په تلخ کلامي کې د اسلام د پیغمبر خلاف د سپکاوي درې جملې استعمال کړې وې. د پاکستان سپریم کورټ د 2015 کال په جولای کې د آسیا بیبي اپیل منصور کړو. د هغې خلاف مقدمه چلوونکو اووه گواهان وړاندې کړل. پای کې دوه ښځې، مافیا بیبي او آسما بیبي، دعوه لرله چې آسیا بیبي د مذهب سپکاوی کړو او د هغوی په خبره وروسته یې په ولسي کچه د هغې اعتراف هم وکړ. په گواهانو کې یو ځایي ملا قاری محمد سلیم، شکایت درجوونکي درې پولیس والا او یو ځایي تن محمد افضل شامل وو. د آسیا بیبي دریس و چې په 2009 کې یې له مافیا او آسمې سره هغه وخت ترخې خبرې وشوې کله چې آسیا ورته اوبه راوړي، خو هغوی یې په دې وجه د سکلو نه انکار وکړ چې هغه مسیحي ده. آسیا بیبي دعوه لرله چې مافیا، آسما، کاری محمد او د هغه میرمنې د هغې خلاف ناسم تورونه ولګول او د مذهب د سپکاوي یوه دروغه کیسه یې جوړه کړه. آسیا بیبي دا هم وویل چې د اسلام پیغمبر او قرآن ته ډېر احترام لري. رسپانه لیکي سپریم کورټ په اکتوبر 2018 کال کې د هغې د اپیل اورېدنه وکړه، خو بیا یې دغه معامله وځنډوله. دوه کاله پس د اپیل اورېدنه د روان کال په اکتوبر کې وشوه او د چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ یوې جرګه د اکتوبر پر اتم خپل فیصله محفوظ کړه. سپریم کورټ د اکتوبر په یو دیرشمه آسیا بیبي خوشی کړه. ډان رسپن لیکي د یو شمېر وجوهاتو په بنیاد په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي د قانون غندنه کیږي. تیر کال د هیواد سپریم کورټ ویلیو چې په پاکستان کې د مذهب پر سپکاوي تورن کسان ځوریږي چې د خوندیتوب لپاره ګامونه نشته او د دغو قوانینو ناسم استعمال کیږي. په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قوانینو په اړه د نړیوالې قضایي جرګې آی سی جی د 2015 کال څیړنه وایي چې په دغه هیواد کې تر 80% نه زیاتو کیسونو عدالتي کاروایي کې ورکړل شوې سزاګانې د اپیل پس په دې وجه ختم شي چې عدالتونه اکثره دې نتیجې ته رسیږي چې شواهد او شکایتونه زیاتره د شخصي دښمنو لپاره استعمالیږي. آی سی جی په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي کیسونو کې نیمګړتیاوې په ګوته کولو سره وایي چې په دغه هیواد کې د دغو کیسونو په لړ کې ججان او وکیلان ځورول او تنګول کیږي. د دفاع کوونکو خلاف د ججانو رویه متعصبه وي او د دفاع کوونکو د موثره قانوني مرستې د حق سرغړونه کیږي. ضمانت یې رد کیږي او په پلټنو کې له احتیاطه کار نه اخیستل کیږي. د دې ترڅنګ ذهني ناروغه کسان جیل کې ساتل کیږي او خلافی عدالتي کاروایی کیږي.
دا مشال ریډیو دا.
پېښور های کورټ پرون له قبایلي سیمو نه د حکومتدارۍ د عبوري قانون یا انټرم ګورننس ریګولیشن اکټ ختمولو امر وکړ او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ته لارښوونه وکړه چې په یو میاشت کې دننه د قبایلي سیمو لپاره د عدالتي نظام بندوبست وکړي. د مشال ریډیو خبریال غلام غاص تفصیل لري.
په پخوانیو قبایلي سیمو کې د انضمام وروسته د اف سی آر په ځای د آی جی آر په نوم یو قانون نافذ کړی شوی و، خو په پېښور های کورټ کې د دغه نوي عبوري قانون په ضد غوښتنلیک د علي عظیم افریدي په نوم یو وکیل داخل کړی و. هغه د پېښور های کورټ د دې فیصلې په اړه مشال ریډیو ته وویل.
په دې های کورټ کې ما دا قانون چیلنج کړو چې د فاټا انټرم ګورننس ریګولیشن 2018 قانوني هیڅ حیثیت نشته. نو پېښور های کورټ چې کوم چیف جسټس صاحب یو ورسره بل جج صاحب نه تا، هغه هم زما د موقف سره اتفاق وکړو او هغه حکومت ته دا ډایرکشن ورکړل چې په 30 دن کې دنه دنه تاسو الټرنیټیو ارینجمنټس وکړئ. بل دا مخکې چې کوم اختیارات چې کوم کمشنرانو سره وو هغه بوس عدالتي اهلکاران استعمال عدالتی چکم د های کورټ د سپرویژن لاندې وکړ کوي. کو حکومت غواړي د سبانم کې دی چې کو حکومت غواړي د لس ورځو باندې کې دی چې کني غواړي نو بیر کال باندې کېږي او نشل کال باندې کېږي.
خو هم تیر ماخام د وزیر اعلی هاوس په خبرنه د خبر شوی بیان تر مخه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلی دی چې زمشوي نوی قبایلی ضلعو کې د نورو ضلعو پرنګ د دغه سیمو انتظام سمبالول د دوی لپاره یو چیلنج دی، خو قبایلی ضلع د نورو ضلعو سره برابرولو لپاره به موجوده صوبایي حکومت ټولې وسیلې په کار راولي. که څه هم د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د زم کولو عمل یو چیلنج ګڼي، خو د قبایلی سیمو د وکیلانو د ټولنې پخوانی مشر اعجاز محمد وایي که حکومت د زړنه وغواړي نو قبایلی ضلعو کې د نورو ضلعو پرنګ عدالتي نظام قائمول څه دومره ګرانه خبره نه ده.
هر تحصیل کې بلډینګ شته، د ای پی ای دفتر چې کوم دی دا ټیک ټاک یو عدالت دی، ججان دلته شته دی، خو د حکومت سټرکچر نه جوړیږي نه. سټرکچر لکه اوس مثال وزیر اعلی دی او سبا اعلان کوي چې په مومند جلسه کې او په باجوړ جلسه کې په فرانکي جلسه کې سلور سلور تحصیل دي او دلته صوبایي سیکریټ ایڈمنسٹریشن انډي ډپارټمنټ اسټابلیشمنټ ډپارټمنټ ته لیټرولي کې چې کوم موږ دا د جزان مقرر کړ الته مولې غلو تنخواه دا غزنه ورکوي. ټیک ټاک عدالت ته کار روان کوي خو دوی کول نه غواړي.
یاد دې وي چې د قبایلي اصلاحاتو د عملي کولو لپاره یو کاري ډله یا ټاسک فورس په مرکز کې او بل کاري ډله په صوبه کې جوړ کړی شوی ده. او وفاقي او مرکزی دواړه حکومتونو ویلي وو چې د اصلاحاتو عمل به په دمه دمه ترسره کیږي، خو پېښور های کورټ د عدالتي اصلاحاتو په اړه تیر ورځ امر ورکړی دی چې په یو میاشت کې د ننه دی په قبایلی ضلعو کې عدلیه او انتظامیه بیل کړی شي او هغلته کې دی د نورو سیمو په رنګ عدالتي نظام قائم کړی شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان د قبایلی ضلعو مشران وایي چین ته د دورې پر مهال غوښتنه کړې چې په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د فاټا ته بشپړه برخه ورکړل شي ځکه دا سیمه ترهګرۍ ډېره ځپلې ده. دغو مشرانو دا خبرې پرون له مشال ریډیو سره د چین تر دورې وروسته کړې دي. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر اورو.
د متحده قبایلی پارټي د مشر حبیب ملک په مشرۍ د قبایلی مشرانو شلتنج ډله د چین له یوې اونۍ دورې وروسته هیواد ته بیرته ستنه شوې او وایي د چین سره د یو شمېر مسلو ترڅنګ په چین پاکستان اقتصادي راهداري یا سی پیک کې د قبایلي ضلعو د برخې په اړه هم خبرې وکړې. د نهي په ماسخوتن ناوخته له مشال ریډیو سره خبرو کې د یاد ډلې مشر حبیب ملک وویل دوی په پاکستان کې د چین د سفیر سره هم په سی پیک منصوبه باندې خبرې کړې او هغوی ته باور ورکړی چې د قبایلو د پرمختګ لپاره به اقدامات کوي.
حکومت قبایلی سیمو کې پنځه پنځوس کلونه هم روان کړي دي هغه جوړو او د حکومت مرسته به جوړو لکه د پاکستان حکومت جوړوي.
مشال ریډیو چې په دې ډله کې تلونکي د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د باجوړ نه د قومي اسمبلی غړي ګلداد نه په دې اړه د حکومتي اقداماتو په عقل و پوښتل نو هغه وی
سسٹم دے دا روڈ سارا سمر چلے دے مراد دی جاگے آگا مکمل بیا میلاوی کی دیتا دا مطلب یہ لیں خوشی
قسم د چین پاکستان اقتصادی راهداري لړکی د ملت پال غوندونو اندیښ نه وی او ویل چې پدی منصوبه کې ل پختون میشت سیمو تیریدونکو لارې نه دي شاملې او دوی ته دا منصوبه نه ده منزوره. خو بل پلو د روان کال د فروری په میاشت کې د پاکستان مسلم لیگ نن حکومت ویلی وو چې د دې منصوبې په ډېر اسمل خان تیریدونکو مغربي لار به سره د یو لس لویو پروژو د روان کال په اخر کې سرته ورسی او دا جن به پختون میشت سیمې هم په دې کې شامل کړي. سراج ظہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
پاکستان مسلم لیگ نون اعلان کړی چې قائد نواز شریف په پراتلون کې ټولګوندی سا غونډه کې ګډون نه کړی. یاد ګوند دا اعلان پروند د پارلماني غړو تر غونډې وروسته کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې اپوزیشن ګوندونه وایي د حکومت پر ضد د یوې تګلارې غوره کولو لپاره به په دې ټولګوندی سا غونډه کې بحث کوي. اوس پوښتنه دا ده چې نور ګوندونه د نواز شریف ګډون نه کولو ته څنګه ګوري. بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د اپوزیشن تر ټولو لوی ګوند مسلم لیگ نون د سې شنبې په ورځ په ډاګه کړه چې قائد نواز شریف به د اپوزیشن په ټولګوندیزه غونډه کې ګډون نه کوي. مسلم لیگ نون دا اعلان په اسلام آباد کې د پارلماني غړو تر هغه غونډه وروسته وکړ په کوم کې چې د ګوند مشر شهباز شریف هم ګډون کړی و. د احتساب ادارې له بنده د پارلمان اجلاس ته ورول شوي شهباز شریف خبریالانو ته د دې پخلی وکړ چې نواز شریف به په دې ټولګوندیزه غونډه کې نه وي خو د ده په وینا د ګوند پلاوی به یې پکې شریک وي. اوس پوښتنه دا ده چې د اپوزیشن با اثره سیاسي مشر ګڼل کېدونکي نواز شریف ولې په دې ټولګوندیزه غونډه کې د ګډون نه کولو پریکړه کړې ده. د مسلم لیگ نون مخکښ سینیټر سردار یعقوب ناصر په دې اړه مشال راډیو ته وویل
یو خدا دی چې دای په حال دغه پریشانی کې دا کور والا یو پات سول هم تقریبا اوس سنوستي پرکی او بل زمان دا کیسه هم دی دا نایلی والا معاملہ هم دا نو هر کدی له ځان سایت ته کوي دغه یې شاباشی فو خلاص شي نو بیا هغه به دا کاروایی پات کی.
سردار یعقوب ناصر زیاته کړه چې که د اپوزیشن ګوندونو د هلی ځلې جاری پاتې سوي نو شایي په نورو غونډو کې نواز شریف هم ګډون وکړي.
نو یو میٹنگ دو میٹنگ سے آگے وہ کی آخر دا ټول به بیا د ته وی چې ترازه شرکت شروع کړه د مشر ته پیسې کی نو ضروري نه ده چې خامخا په اول میٹنگ کې شامل شي.
د پیپلز ګوند مخکښ اخونزاده چټان وای د ټول ګوندیزه غونډه پر یو شمیر مهمو ملکی مسلو باس کوي نو د ده په وینا په کار و چې نواز شریف پکې له ګډون انکار مو وای کړي.
زما په خیال کې وی خو ډیره زیاته خبره وه هغه ته حیات صدر دی مسلم لیگ که خپله باندې وی قائد دی که هغه وی نو ډیره به ښه وه.
د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان د دوشنبې په ورځ په لاهور کې له نواز شریف سره لیده کاته وکړل او هغه ته یې په یادغونډه کې د ګډون بلنه ورکړه. خو نواز شریف ورته وویل چې لومړی به له شهباز شریف سره سلام مشوره کوي او بیا به د ګډون او یا نه ګډون پریکړه کوي. د جمعیت علما اسلام مخکښ سینیټر حافظ عبدالله مشال راډیو ته وویل د نواز شریف ګډون او یا نه ګډون ځانګړی اثر لري.
د پاکستان په سیاست کې نواز شریف یو اهم حیثیت لري. خبره او بیانیه وزیر ته دنیا او د ملک میډیا او د ملک ادارې چې په درنه سترګه ګوري هغه د نواز شریف و خبرو ته ګوري چې هغه ګډون د ده اهم دی به نسبت د نورو.
د اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې د تحریک انصاف حکومت وار له مخه د ملکي چارو پر مخ وړلو کې ناکامه سوی دی، نو ځکه دوی د حالاتو د جاج اخیستو لپاره ټول ګوندیزه غونډه کوي، د کوم لپاره چې نیټه لا نه ده اعلان سوې. خو د اطلاعاتو او خپرونو وفاقي وزیر فواد چودري د سې شنبې په ورځ د یادې غونډې په اړه رسنیو ته وویل د اپوزیشن مشران د دې لپاره غونډه کوي چې پر هغوی په درج شویو مقدمو کې ورسره جوړجاړی وسي، کوم چې د ده په وینا ممکن نه دی.
بوریوال کاکړو د خیبر پختونخوا د پولیسو یو لوړ پوړی افسر طاهر داوړ چې د روانې میاشتې په 28مه د پاکستان په سر ښار اسلام آباد کې لادرکه شوی و تر اوسه یې درک نه دی لګېدلی. د هغه د کورنۍ غړو مشال ریډیو ته ویلي چې له زیاتې پریشانۍ سره مخامخ دي. طاهر داوړ د شمالي وزیرستان د میرعلي اوسېدونکي و او په پېښور کې د پولیسو اس پی په توګه کار کوو. نور حال د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
د اس پی طاهر داوړ ورور احمد الدین مشال ته وویل چې خیبر پختونخوا پولیسو د نوموړي د خلاصولو لپاره هڅې توندې کړې خو لا یې هم څه درک معلوم شوی نه دی او کورنۍ یې له پریشانۍ سره مخ ده.
پولیس ډېر مشکوري آئی لکه چې ډېر زیات منډې تړې مې سره ووهلې، اسلام آباد ته آفیس راوړل، کیمرې فوټیج وغیره واخیستل، خو فی الحال میز داسې ریزلټ نه رسولي، مطلب چې میز داسې چېرته کلو ملاو شي چې یاره دای په دې طرفونه نور ده کنه. خامخا لکه فیملی ته خو تکلیف تا ډېر زیات تکلیف تا، لکه چې ورور بچی دي خامخا بډای مېرمن مطلب کنه جنې پورې تکلا دا یو 7:50 بجې تقریبا د نمبر آف شو، سبا په 7:15 بجې د نمبر بیا آن شو. په دې دوران کې میسج شو دا د موبایل نه کنه چې زه سرای لنګیر سره جهلم زه ټیک یم، دا میسج چکیم میز دا دا کو چې یاره د میسج نه دا کنه. هغه نه بعد اس کې سم غالیش نه ملي
د میر علی خدیسی می اوسیدون کې طاهر داوړ په پېښور کې د پولیسو اس پی په توګه کار کولو او په 28 اکتوبر ماښام له اسلام آباد ورک شوه. تر دې دمه د خیبر پختونخوا حکومت یا پولیسو لاړه خاص رسمي بیان مخه تا نه دراغله او پر دې موضوع خاموشه پاتې شوی. خدای اس پی طاهر داوړ کورنۍ وای پولیس ورسره کومکړي او د بازیابۍ لپاره یې هڅه کړي. دا نوموړي کورنۍ وای دا ورته معلومه نه ده چې چا اغوا کړي او چرته دی. خدای اسلام آباد پولیسو پتانا کې ریپورت جمع کړي. ځای خلک وای اس پی طاهر داوړ یو تکړه افسر وو او ور باندې سو ځله د نامعلومه وسلوالو لخوا وسلوال او ځانمرګي بریدونه هم شوي. د اس پی طاهر داوړ لا درکه کې دو باندې پټولنیزو رسنیو هم تود بحث روان شوه او ډیرای خلک نوموړی د امن هیرو په نوم یادوي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي او د نوموړي کورنۍ د ده درک معلومولو او بازیابۍ د دولت نه غوښتنې کړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. وال سټریټ جرنل لیکي چې افغان طالبانو سره د واشنگتن په مذاکراتو کې به له ګوانتنامو زندانه خوشي شوي طالب مشران هم شامل وي. د ورځپاڼې په وینا ډیپلوماټان دا د طالبانو او امریکې ترمنځ د روانو خبرو اترو په لړ کې یو مهم پرمختګ ګڼي. نور تفصیل عبدالحی کاکړ نورو.
وال سټریټ جرنل لیکي له ګوانتنامو زندانه خوشي شوي 15 طالبانو په مذاکراتو کې د شاملولو تصدیق طالب سرچینو کړی دی. د واشنگتن او طالبان ترمنځ 2000 خبرې اترې شوې چې ورستۍ ځلې د سولې په چارو کې د امریکا بهرنی چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزات سره کړی وي. له ګوانتنامو زندانه خوشي شوي دغه 15 طالب مشران دا وخت په قطر کې د چارواکو په حفاظت کې ژوند کوي. په دوی کې محمد نبی، عبدالحق واسق، نور الله نوری، محمد فضل او خیر الله خیرخوا شامل دي. د طالبانو دوحه دفتر یو طالب چارواکي ورسپانه ته ویلي د دغو 15 مهم طالب مشرانو له دوحه دفتر سره یو ځای کېدل به د مذاکراتو شرایط او د دوی خپل منځي بحثونه قوی کړي. دغه طالبان د یو امریکایي عسكر په بدل کې له ګوانتنامو زندانه خوشي شوي ول او قطر ته استوسي وو چې هلته دوی ته د سفر یا سیاسي سرګرمیانو اجازه نه وه. وال سټریټ جرنل لیکي طالبانو له ډېره وخت راهیسې غوښتل چې دغه کسان په مذاکراتو کې شامل شي خو واشنگتن به مخالفت کولی. د ورسپان په وینا د سې شنبې په ورځ یوه امریکایي چارواکي ویلي
دا د طالبانو خوښه ده چې څوک خپل استازي ټاکي. البته خبرداري ورکړ چې واشنگټن به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د مذاکرات کار یا مرکچ په توګه په افغانستان کې تشدد ته لمن ووهي. ورسپانه وای د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي د دغو پنځو طالب مشرانو د قطر په دفتر کې د شاملو لپاره دستور سوي ده، او د پوینا دغو مشرانو ته د فعالیت موقع ورکول به لوی اغیز ولري.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبک.
د ماخام پنځ نیمې بجې کېدونکې دي لن خبرونه له بشیر غواخورو.
د پاکستان سپریم کورټ نن هغه عیسائی میرمن اسلام ته د سپکاوی له تورنو پاک او ګرځول چې په 2014 کال کې ورته په همدې تور د مرګ سزا ورکړ شو. آسیا بی بی پر 2009 کال کې د قران د سپکاوی تور به پور شو، خو نن سپریم کورټ په خپل فیصله کې ویل چې دا تورنه بی بنیاد دی. همدې حال کې د دې فیصلې خلاف په پاکستان کې مظاهره پیل شوې دي. د ایران بهرنیو چارو وزیر محمد جواز ظریف نن په اسلام آباد کې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره ملاقات کړی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نن په خبر پاڼه کې دوه خو پر امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې کړې. د ایران بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې جواز ظریف پاکستان ته د 14 ایراني سرحد ساتونکو پوځونو د موندلو په لړ کې پاکستانی چارواکو سره خبرو لزی چې د اکتوبر په 14 تکتول شوی وو او جیش العدل وسوال ډلې زموري منلې. پیښور های کورټ پرون د خبر پښتونخوا سره شامل شو قبلی سمو څخه د بوري قانون یا د فاتا انټرم ګورننس ریګولیشن اکټ د ختمولو حکم کړی دی. های کورټ صوبې حکومت ته ویلي چې په یو میاشت کې دننه دیغ د قبلی سمو لپاره د عدالتي نظام بندوبست وکړي. د افغانستان فراه ولایت د والي ویاند نصر مهري نن مشال ریډیو ته وویل چې هرات ته پر لاره د افغان پوځ یو هلیکاپټر غورځېدلی او په کې ناست ټول 15 کسان وژل شوي. په دې کې د فراه ولایت د ولایتي شورا مشر او په غرب زون کې د افغان پوځونو مرستیال مشر هم شامل دي. طالبانو ادعا کړې چې هلیکاپټر دوی وشتلې، خو مهري زیاتوي چې هلیکاپټر د خرابې هوا له وجې په غرونو کې غورځېدلی دی. د روس تحقیقاتو اداره وایي د دې هیواد استخباراتي ادارې اف اس بي په یو دفتر کې چې په شمال ارخان ګلسک سیمه کې وو یو چادنه شوې چې یو کس پکې نن وژل شوی دی. د دوی په وینا په دې اړه نورې پلټنې روانې کړې دي. د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ نن یو شل اوریز کرکټ میچ کېږي. په ابو ظبي کې کېدونکې دا لوبه د سیریز د دریو سیالیو لومړۍ هغه ده چې د ځایي وخت د شپږ په 8 بجې پیلېږي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر کو اختر ته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه لرو. د مشال ریډیو خبريال احمد الله یې درته وړاندې کوي.
ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي د سیاسي چارو لپاره د ایشیایي پارلماني اسمبلی کمیټې درې ورسنۍ غونډه د تیر ګل ورځې په گوادر کې شروع شوې چې پکې د شپږیش ایشیایي ملکونو د سلو پورې پارلماني استازي او نور غړي ګډون کوي. د غونډې مقصد په سیمه کې د امن، ترقۍ او خوشحالۍ د لارې د مسلو حل تلاش کول دي. ورسپانه لیکي په بلوچستان کې د ایشیایي پارلماني اسمبلی د غیر ملکي غړو د غونډه کول دې خبرې طرف ته اشاره ده چې د یادې صوبې د حالاتو په حق لا چې په نړیوال کچ کمه منفي ګنده کیږي چې هغه ختم کړی شي او د سیمې ملکونو ته دا یقین ورکړی شي چې بلوچستان د هر قسمه سرمایه کاری کولو لپاره محفوظ ځای دی. ورسپانه لیکي په گوادر کې دا قسمه غونډو د لارې نه صرف د بلوچستان صوبې بلکې د ټول ملک راتلونکو ورسره خکېدلی شي. نو حکومت له پکار دي چې په گوادر کې د امنیت وضع ښه ساتلو سره سره بنیادي ډانچې طرف ته هم خپل توجه راواړوي. نوای وخت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې په باجوړ کې وسلوالو د تحصیلدار په موټر ریموټ کنټرول بم حمله وکړه چې پکې لور اهلکاران جوبل شول. د پیخي ورستو امنیتی سرتیرو سیما په خپل ولقه کې واخسته او سرچ اپریشن یې شروع کړو. ورسپانه لیکي په باجوړ کې د وسلوالو د حمله نخکاری چې د ترهګرو د ملک نه په مکمل توګه خاتمه نه دکړې شوی، نو په کار ده چې پر ضد دي عملیات جاری وساتل شي او قبایلی علاقو په شمول د ټول ملک نه خاتمه په کار ده. ورسپانه لیکي په پخوانیو قبایلی سیمو کې مکمل امنیت د ترقیاتی کارونو نه بغیر ممکن نه دي، نو حکومت له پکار دي چې په سیمو کې د ترقیاتی کارونه شروع کړي. آج ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د توانایي وزارت او خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې په ګډه سره یو خصوصي ټاسک فورس جوړ کړی دی چې کار یې د بجلی غلا مخنیوي کول دي، او که څوک هم د بجلی په غلا کې ککړ وو نو ورته به د درېو نه تر لس کالو پورې د بند سزا ورکولو سره سره د لسو لکو نه تر یو کروڑ روپو پورې جرمانه هم ورکوي. ورځپاڼه لیکي دا د حکومت یو ښه ګام دی، خو دې سره سره ورله پکار دي چې د بجلی د تقسیم نظام کې بهتري راوستلو سره سره د زیاتو بیلونو مخنیوي او د اولس شکایت حل کولو لپاره د هم ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بخښنې نړیوال سازمان د سعودي ایجنټانو لخوا د وژل شوي سعودي خبریال خاشوجي په اړه په خپله یو لیکنه کې وایي چې دغه د وژنې په اړه به د کره معلوماتو او د ذمهوارو د احتساب په اړه مبارزه جاري ساتي. بلخوا وال سټریټ جرنل لیکي چې په ایران کې د یو امریکایي پوهنتون پرنسټن زده کوونکي په دې تور نیول شوی چې د یوې تاریخي څېړنې لپاره هغه هیواد ته تللی و. د دغو دواړو لیکنو مهم ټکي له مجید بابر واوره.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د نهې په ورځ یوه داسې ویډیو خپره کړې ده چې پکې د نړۍ وتلو خبریالانو سعودي خبریال جمال خاشوقجي ته پیرزونې وړاندې کړي. څوک چې د خپل هیواد ایجنټانو د ترکی د استنبول ښار په سعودي کونسلګرۍ کې روانه میاشت قتل کړی، یاد سازمان د هغه د وژنې په اړه د رښتیاو او احتساب غوښتنه په داسې حال کې کړي چې یاد ویډیو کې یې په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې چاپ شوي د جمال خاشوقجي د وروستۍ لیکنې اقتباسات هم ریکارډ کړي دي. دغه لیکنه چې عربي نړۍ ته تر ټولو زیات د څه ضرورت دی، د اظهار د ازادۍ د سرخط لاندې وژل شوي خبریال جمال خاشوقجي لیکلي چې په 2011 کال کې د عرب سپرینګ پاسون پر مهال عربي نړۍ ډیره پر امید وه. خبریالان، تعلیم یافته طبقه او د ټولنې هر کس په خپلو خپلو هیوادونو کې د روښانه او آزادې عربي ټولنې کلکه تمه لرله. د یاد سازمان سیکرټری جنرل کومی نایډو وایي چې نن موږ هغه خبریال ته پیرزونې وړاندې کوو چې د خپلو لیکل شو ټکو له وجې ووژل شو، او زیاتوي چې موږ به په سعودي عرب او نړۍ کې د بشري حقونو او د اظهار د ازادۍ لپاره خپل مبارزه جاري ساتو، او چا چې هم د دې وژنې پلان جوړ کړي، چا چې دا قتل کړي، د هغو ټولو کړنو په اړه به د رښتیاو رابرسیره کولو او احتساب لپاره کمپاین لا دوام ورکوو. بلخوا وال سټریټ جرنال د هغه یو امریکایي زده کوونکي جووی وانګ په اړه لیکنه خپره کړې چې په 2014 کال کې ایران ته د قاجاریانو د دورې په اړه څېړنو لپاره تللی و. ترک نژاد قاجری قبیلې د 1994 کال نه تر 1925 کال پورې په فارس سلطنت واکمنی لرله. 15 کلن وانګ د امریکا د پرنسټن پوهنتون زده کوونکی دی. د ورځپاڼې په خبره په پرنسټن پوهنتون کې د وانګ یو پروفیسر وایي چې ایرانی چارواکو وانګ پس له هغې د مړو په اړه په جاسوسۍ تورن او زندانی کړو چې د خپل تحقیق لپاره یې د قاجری دورې په اړه د 1940 کال نه تر 1940 کال پورې د ایران په نېشنل آرکایو کې پرتو د تاریخي اسنادو په زرګونه نقلونه ترلاسه کړو. د ورځپاڼې په خبره د جووی وانګ معامله د یو شمېر څېړونکو لپاره ډېره غیر معمولي ده، نو ځکه د هغه میرمن هووی کیو او پرنسټن پوهنتون په دې باور دي چې د ایرانی چارواکو لخوا د هغه نیول کېدل یوه غلط فهمي ده، نو ځکه په دې اړه تر هغې چوپ پاتې کېدل ښه دي تر څو چې وانګ خوشی شوی نه وي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د کړکېچ نړیوالې ادارې انټرنیشنل کرایسیس ګروپ په یو لیکنه کې په دې بحث کړی چې په تونس کې شوې ترهګر برید سرنګه هلته سیاسي حالات یو ځل بیا د ګډوډۍ په لور روان کړي دي. تونس هغه هیواد دی چې د عرب پاسون په لړ کې لوی بدلون پکې راغلی و. د کړکېچ نړیوالې ادارې د دې ځانمرګي برید په تناظر کې د تونس د حکومت او سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلافاتو ته کتنه کړې ده. بوریوال کاکړه ورو.
د تونس هیواد پلازمین هم تونس نومیږي. د اکتوبر پر 9 د دې ښار په مرکز کې یو 30 ښځې په داسې ځای کې په خپل بی کې د یشو بارودي موادو په وسیله ځانمرګي برید وکړ، چیرې چې د کورنۍ چارو وزارت او د فرانس سفارت هم نږدې دی. په دې برید کې یوازې دا ښځه وژل سوې او د پولیسو په ګډون ټول 9 تنه ژوبل سوي او چا یې ذمهواري نه ده منلې. د تونس چارواکي وایي چې دا ښځه د یو وړوکي ښارګوټي وه، د انګلیسي زده کړو یوه ډیګري درلوده، یو څه وخت یې شپنی کړې وه خو اوس بیروزګاره وه. د دې ښځې تر شا داسې هیڅ ثبوت نه دی پاتې سوی چې نوموړي ځانمرګي برید ولې کړی او د دې برید لپاره یې د ښار دا مهم ځای ولې انتخاب کړی و. امنیتی چارواکي داسې ګمان کوي چې نوموړی شاید د اسلامي دولت وسلواله ډلې له غړو سره اړیکې درلودې. د تیونس په زرګونه وګړي په شام او لیبیا کې له اسلامي دولت وسلواله ډلې سره ملګري شوي وو او په خپل هیواد کې هم له لیبیا سره پر پوله د پراته یو سرحدي تجارتي شارګوټي د نیولو هڅه کړې وه، خو امنیتي ځواکونو ځپلې وو. تیونس هغه هیواد دی چې د عرب پاڅون په لړ کې په 2011 کال کې پکې لوی بدلون او امنیتي تشه رامنځته شوې وه. د کړکیچ اداره لیکي چې د تیونس امنیتي ځواکونو هغه امنیتي تشه تر ډېره حده ډکه کړې وه او هلته اوس مهال ډېره کراري وه. لیکنه د دې تازه برید د اثر په اړه لیکي چې دا په دې مهمه پیښه ده چې په تیونس کې له 2015 کال راهیسې حالات ډېر ښه شوي وو او له هغه راهیسې دا لومړی لوی برید دی. لیکنه زیاتوي چې دا برید په داسې وخت کې شوی چې په هیواد کې د ولسمشر او وزیر اعظم ترمنځ اختلافات روان دي. د ادارې په لیکنه ولسمشر غواړي چې وزیر اعظم لرې کړي، خو تر اوسه د ناکافي ملاتړ له کبله په دې کې نه دی بریالی شوی. لیکنه زیاتوي چې هلته بله مهمه مسله دا ده چې په 2014 کال کې د اسلام پالو او د هغوی د مخالفینو ترمنځ کوم شدید تاوتریخوالی رامنځته شوی و هغه به اوس شایع بیا سر راپورته کړي.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. پېښور پریس کلب کې پرون د قبایلي سیمو د کار او مواصلاتو په ګډون د ځینو نورو محکمو ملازمینو غوښتنه کړې چې په خیبر پښتونخوا کې دی د فاټا تر انضمام وروسته د سرکاري ملازمینو د کوټې او نکات نظام بحال وساتي او که دغه نظام ختم کړل شو نو هغوی به په احتجاجي مظاهرو لاس پورې کړي. نور تفصیل له پېښور د غلام غوث په رپورټ کې واورئ.
د پخوانیو قبایلی سیمو د سی این ډبلیو او ځینې نورو محکمو ملازمینو تیره ورځ په پېښور پریس کلب کې غوښتنه کړې ده چې د زمکولو وروسته دي د سرکاري نوکرو د نکات نظام او د قبایلی سیمو د ملازمینو زاړه مراعات نه ختموي. د ملازمینو د اتحادیې مشر عبیدالله نیازی په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل،
یعنی تقریبا 6,000 کسان د پی ڈبلیو ڈی وال د دینه متاثر کیږي. 1996 نه تر 1905 اپریل 1902 پورې پښ پښ کالو چې یو پالیسی وضع کړې وه چې دا د دوی ته کوم مراعات ورکوي هغه بدای چې د دوی کومې نوکریګانې هغه نوکری به نکتی دو جایداد غوندې به پراپرټی غوندې به هغه بیا به پلاری به بی زوی به بلمسی بیا به داس نسل در نسل به چلی شي. کدا لیټرې واپس نه واخیستو نو موږ به سړکو تر وځو احتجاج به کوو چې چور طریقے باندھے بھرپور طریقے باندھے دے دے مزاحمت کے جمہور ویوہار صورت مزاحمت کو.
د دوی د غوښتنو په لړ کې په مرکز کې د حکمران ګوند تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی اقبال اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې د زمکولو په عمل کې د اف سی آر په رنګ ځینې زاړه قوانین او رواجونه به ختمیږي، خو حکومت به هڅه کوي چې د قبایلي سیمو ولس ته نور روزګارونه او اسانۍ ولټوي.
موږ په علاقه کې د اینو د قانون حکمرانی جوړو، موږ انشاءالله دوی له روزګار ورکو، دوی له موږ هر یو شی به ورکو، دوی له به نور د روزګار موقع ورکو، نو کاری به ورکو، یو سړی به هم به انشاءالله لذیذ به سهولت نه پرېږدو. نو لهذا دا زوړ سیستم، پخوانی خبرې، پرسو د روایات، دا ټول چې کوم دی زموږ په ترقی کې رکاوټ دي.
خو د قبایلي سیمو ملازمین وایي که د نومبر تر 1 نیټې پورې دوی له د قبایلي سیمونه د نکات د نظام د نه ختمولو او د دوی د نورو مراعاتو د نه ختمولو یقین دهانی ور نه کړې شوه نو دوی به احتجاجونه ترسره کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
په اسلام آباد کې مېشت خیبر پښتونخوا له باجوړ ضلع سره تعلق لرونکي هغه کورنۍ چې د ساينس ټکنالوژي د وفاقي وزیر اعظم خان سواتی د زوی او ملازمینو سره تر جګړې وروسته زنداني شوي، ورونو او بچو یې له چیف جسټس او وزیر اعظم نه د انصاف غوښتنه کړې ده. په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د متاثره کورنۍ غړو وویل چې د اعظم سواتي ملازمینو پرې تشدد کړی او بلخوا پولیسو هم دوی نیولی دي. خو اعظم سواتي دا تورونه ردوي او د مقابل لورې لخوا د ده پر ملازمینو د تشدد خبره کوي. نور حال د مشال ریډیو خبریال احمد الله راکوي.
پرون د نهې په ورځ د اسلام آباد په پریس کلب کې خبری غونډې ته د باجوړ د متاثره کورنۍ مشر نیاز محمد ورونو وویل چې د اعظم خان سواتی زوی عثمان سواتی او د هغې ملازمینو د تیرې جمعې په ورځ د ورور په کور ورله حمله وکړه، خو پولیسو په ځای د حمله کوونکو د دوی ورور اورندار اوریرا او دوه وریرونه ونیول او زندان ته یې بوتلل. د نوموړو وینا وه چې نیاز محمد او د هغې په کورنۍ د ترهګرۍ مقدمې درج کړی شوي دي، نو حکومت ته خواست کوي چې د پیښې پلټنې کولو وروسته اعظم خان سواتی دې نه صرف د وزارت نه لری کړي بلکې ورته د قانون مطابق سزا هم ورکړي. محمد رشید چې د نیاز محمد کشر ورور دې د خبری غونډې وروسته مشال ریډیو ته د پیښې په حق لوویل چې د اعظم سواتی زوی او ملازمینو نه صرف د دوی د ورور په بچو ډزې وکړې بلکې تشدد یې پرې هم کړی دی.
زمونږ وا ورغلی وا او هغه بیا بولې وا او چې راغلی نو بیا زمونږ کور کې هغه وال شروع کړی او فایرینګ یې زمونږ کور کې کړی او پولیس راغلی او پولیسو هغه زمونږ ټوله فیملی وړی وه. پیلا ځل د شولا چې زمنګ د باجوړ یو زنانا جیل ته لاړه د خو کلم نه شوی منګ پښتانی او د پیسو مطالبه زمنګ د چانه نه شي. اعظم سواتی زمنګ سلسله کلی د منګ انصاف غواړو نن چې زه چاړم ان شاء الله سبب اعظم سواتی جاړي.
په خبری غونډه کې د باجوړ په خوانی پارلماني استاد صاحبزاده هارون رشید هم موجود وو. نو موړی مشال ریډیو ته وویل ک انصاف ورته ملاو نه شو نو ډیر زر په اسلام آباد کې د اعظم خان سواتی کور مخې ته درنور کوي.
مونږ دلته چې څومره خلق ده مونږ دلته ان شاء الله جرګې کوو ایشو بانے او پدی مسئلہ بانے انشاءاللہ زمون دا یقین دے چھ ٹول خلق با بغیر دا سیاسی وابستگی نہ بالاتر دا یو انسانی مسئلہ دا ڈر ظلم شوے دے ڈر زیاتے شوے دے.
بلخوا دا سائنس او ٹیکنالوجی وفاقی وزیر اعظم سواتی دا پیخ پہ آڑا پاکستانی مطبوعات تا ویلی چھ دا نیاز محمد ساروی فارم ہاؤس ترانہ نہ وتل او چھ کلا دا نیاز محمد دا کورنئی کسان خپلو سارو پس راغلل نو نہ صرف ملازمین تے ورلا دڑکے ورکڑے بلکہ دا تبرگو گزارونه پر ہم وکڑل او ملازمین یہ پجوبل حالت کے دا اسلام آباد پپیم روغتون کې داخل دي. د نوموړي وینا وا چې د نیاز محمد کورنۍ کسانو دوی ته هم دړکې ورکړې دي او دې لړکې د اسلام آباد پولیسو مشر جان محمد ته یو شمېر ټلیفونونه وکړل خو نوموړي ورسره خبرې ونه کړې. نو وزیر اعظم عمران خان ته یې ورله شکایت وکړو او د هغوی په هدایاتو د اسلام آباد پولیسو مشر د خپلې عهدې څخه لري کړی شو. د ذکر دا چې چیف جسټس ثاقب نثار د پیښې نوټس په اخستو سره نه صرف د اسلام آباد پولیسو د برطرفۍ فیصله وځنډوله بلکې اټارنی جنرل او چیف سیکرټري عدالت تهم رابللی دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د جنوبی وزیرستان مسعود خبریالان ګیلمن دي چې د جنگ او نامنه پر مهال دوی هم خپل علاقې پریښودو ته اړ شول او د کډوالۍ ژوند یې تیر کړ، خو تر اوسه دوی ته خپل حق نه دی ملاو. بلخوا لسیمې نه د قومي اسمبلی غړي وایي د دوی حمایت کوي او غږ باید تر چارواکو رسوي. لسیمې د مشال ریډیو خبریال سیلا مسعود اور.
د سعودي وزیرستان مسعود خبریالون ویایي چې د جنگ په دوران کې د نورو مسعودو په څیر دوی هم خپل کورونه جایدادونه بایللي، نن هم د کډوالۍ ژوند تېروي، خو د دوی د تاوانونو په بریا کول چا هم غوږ ونه ګراوه. یو مشر خبریال اوردین مسعود ویایي
یقینا چې کیم نور د میر ماسی د عام ولس و چې هغه در په در شه د اپریشنی په وجه دغې نمونه چې د کیم دغه علاقې خبریالون دي هغه هم ډېره پریشانۍ سره مخامخ شول. دغه د خپلې کاډې د ځاینه وبایولې د نور ملک و نورې سیمې ته لوړې او زه خپل هم په شیو کا سو چې مو لاس کولا جلاوطنی تیرا کړلا یا علاقہ بدر شول مو په بټا باد شو وخت رو مشتا هغه خپل حقوق وې سپرې نه دی ملا.
خبریال حمزه مسعود جاتوی
الکا دا ورستې چې کوم لاس کولا وشول اپریشن وشول جنبی وزیر سم ماسی صافیو میږي دا هم متاثر شوې سندې کډوالې ژوند تیرا یو قسم چې کومې ملي کوری نام دی آغا تبا شوی رنگ شوی دی پا دا جنگی حالات کشی مجا شی کم صافتی سرگرمی دی آغا ما شب پا نری سر مجا نباو کردی ها دی او اندیا سم خان خیال دی چی اخپل کم آوزو همیشا پر تکاوی مشکلات شی کم دی آغا رو مخت کاوی. افسوس مشتا پا دا وداری چی دی پا کم علاقی کشی شی اپریشن وشا چی کم که صحافیون دی آغا کمپنسیت کرل واحد ماسید صحافیون دی چی پا 10 سال دغد ایڈی پیز هنشول ترویز پورا گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن طرفا بیخی نه کمپنسیټ شول د غس نوستي
دیو بل خبريال سعود الرحمن خبرو ته غوش شیشدای
میز د جنوبی وزیرستان پاش خصوصا ماسید خبريالون میش کی ملګری 55 ترويسا پیری میشتا زبانی واده وکړ سره کا مقامی انتظامیا دوکا سکیورټی فورسز دی خو عملن د میټ سارا د دویری په شګړه ترويسا پیری دای نه دوشویې کورینا متاثر شول د علاقې نه دار پداری وېس د کډواله ژوند ته راوی علاقې خلوص کړه د سه علاقې تاسو چرنګ تلای شه د ویش په طریقه نشته چې د ورنا چیرې شي میجا نو اپیلو دای دا بین الاقوامی چې کیمه اداري دی چې ا د جرنلیستونو د ریلیف د پورا چار کا وی د میش پل فوج د دختم ها اپیل د انتظامیا دو گورنر دای نو کم اس کم د میش سره د سلوک نسوتی چې د حکیم سلوک د درو سره راون کړای دی
د سیمنه د قومي اسمبلی استاد مولانا جمال الدین د دغو خبريالانو د مکمل حمایت سره لاوز وکړه چې زبا د دوی ژغ اعلی حکومتي چارواکو ته رسوم
مدا حقیقت ای چې څومره نقصان د میر مسجد شوای دی دغه برابر دغه ترسه ولا شوای دی چې په وزیرستان حالات دنیا ته لاجل حکومت ته خبرو او خپل پرلای ته خبرو نو زه ان شاء الله تعالی د دې دغه غم درد او د دې په جایزه مطالبه شه د دې سره برابر شریک یو او د دې د خبرو زه ان شاء الله تعالی د اعلی حکم پر ډیر په جرأت سره او په اخلاص سره ورسوم ان شاء الله
دغه خبر یلانو دا هم و چکا د دوی ژغ څوک نه واروي بیا به دوی هم د حکومتي چارواکو د سرګرمیانو نه لمنې راونغاړي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرای اسماعیل خان
د جمهوریت او امریت ترمنځ ټکر جمهوریت غوښتونکو قرباني ورکړي او زندانوں تتلی
پاکستان کے جتنے بڑے جیل ہیں ان سب میں میں نے جوانی کی تمام خوبصورت دن گزارے ہیں
مبارزین لا امریتا دا اولس دا آزادی پتہ کل کو کورنیا د دوی د ازادۍ په هیله
وادان پس بجان کور ته راغی وی چې یاره پک تیار کی ما ورته وی چې خیر دې چرته زی وی چې زو سرکاري میل مشو
خو کړهونه یا هوډ مات نکړای سو
پیمانه کې مې نه یو دغه ارث کې پیړي دي د خلکو د خیر لپاره هم دوی
ز عبدالحی کاکړ په جمهوریت شغونو پروګرام کې د دغو مبارزینو کیسې دراوروم تاسو یې د خالی په ماځګر په کم 15 د اتوار په ماسوشن په کم یو او د ګل په ماسوشن 2:30 منټه د پاسه 2 بجې اوریدلای شي
د یکون سرکاري پوسټ ګریجویټ کالج هغه زده کوونکي چې د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي دي د یو شمیر مسلو خبره کوي دوی وایي د کالج په هاسټل کې د اوبو او بجلی ترڅنګ د باورچی د نشوالي له وجې له مشکلاتو سره مخامخ دي دوی وایي په کالج کې استادان هم کم دي او مجبور دي چې له بهر نه کوم استاد په خپل خرچ ونیسي د مشال ریډیو خبريال شانواز ترګزي اورو
د یکون سرکاري پوسټ ګریجویټ کالج د کون کې وای کالج کې وړاندې د درې بسونه یا ګاډي مقرر چې د روسي مونږ به زده کون کې کالج ته راوړل ول اوس هغه بسونه خونشته او په دې کالج کې استادان هم کم دي دوی مجبور دي چې د کالج نه بهر په خپل خرچ ټیوشن او یا کوم استاد سبق ته پاره ونیسي د دولسم ټولګي زده کون کې یاسر خان وای چې هغه روزانه د بر محمد د حلیم زونه د کالج ته راځي او کالج ته پراتګ درې ځای ګاډي هم بدلوي
روزانه زروز سرچیز مونږه خرچم ډیر زیات کیږي 80 روپۍ پر ڈے لے گی دوانو طرف جی او جی منگ تا ٹرانسپورٹ ڈرا سخت مسئلہ دا سر جی کلا کلا دی سیڑ منگ تا گاڑی میں ملاوی گی بس منگ بے دری بجے سلور بجے کور تا ورس جی
عنایت اللہ خان دے توار لسم ٹولگیز دا کون کے دیو دے وائی چی دا استازانو دا کمی دا وجی حقا وس زان لے دا کالج نباہر کم استاز نیسی چی دا تا سبق و خواہی
دا پراپر پروفیسر پکار دے انگلیش چی آغا لٹریچر ہوئی علی خاص کر نو آغا دی کالج کی دوائی ایلی جی پا غو من آل ریڈی پریشر دیر دا غو من دری دری سلو سلو کلاس اخلی غو ما توی تزا لارینج منو که بارنا نو بدی وجن بززم یا بار زان لا ٹیوشن نسم او یا با داسیت کال تیریگن
طاہر حسن دا قندارو بر محمد وسیدن کے دے او دے وای چاغه د کالج په هاستل یا استوګنځای کې پاتې کیږي خورته د اوبو کمې ده او د پخلی والا تنظیم ورته بیخی نشته
هاستل کې د بجلی سیستم په کله خراب ده باتھ روم او مسله ده
اوبو مساله پیخی مونږ ته کوک مساله درته نه غټه هغه مونږ پرنسپل ته ویلی بی پی ته ویلی خو هغه پیسې ایک شنوانه
لدی ورستو مې چې کوم محل د کالج د پرنسپل اسرائیل خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې په هاستل کې د پخلی والا تنظیم خوشوي ولی تر دولس پورې استادان هم کم دي او دغه کمی پوره کول وایناي خپل مشرانو ته کړی دا
کوک نو سره د مخ کې خبره کړې دا زما وارډن سیب دی او لکانو ایڈمیشن هم پوره نه کړی او هغه کوک ته ما وویل چې ته به ویل سارم زی
اسرائیل خان وویل چې ځینې پیسې د کالج سره نه وي نو هغوی په خپله خوښه کوم کار نشي کولی خو ده بیا هم وویل چې د ډیرو مسلو د هواري لپاره ځایي انتظامیې ته ویناګانې هم کړي دي شانواز ترغزی مشال ریډیو یکغون
د افغانستان د کلو پراختیا وزارت چارواکي وایي چې د خوست په شپږو سرحدي ولسوالو کې به 80,000 کورونو ته شمسي برېښنا برابره کړي بل لوري ته د خوست چارواکي ادایو ښه ګام بولي او زیاتوي چې یاد وزارت په هغه ولسوالو کې د بیا رغونې کارونو ته ځانګړې پاملرنه وکړي چې په تیرو کلونو کې د امنیتي ګواښونو له کبله له پرمختګونو وروسته پاتې دي د مشال ریډیو خبریال نجیب الله الخیل اورو
د افغانستان د کلو د پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمی چې د وپلاوی په مشرۍ خوست تللی د سې شنبې په ورځ د خلکو یوې غونډې ته په خبرو کې وویل چې د سرحدي ولایتونو د متوازن پرمختیا لپاره په لومړي ګام کې برېښنا انتخاب کړي او په همدې موخه د خوست په مرکز او شپږو سرحدي ولسوالیو کې هم د لمریزې برېښنا د برابرولو سروې روانه ده چې له سروې وروسته به د دې ولایت د لرو پرتو سیمو 80,000 کورنیو ته لمریزې برېښنا ورکړل شي د کلیو پراختیا وزیر د مرکز اړوند سرحدي سیمې ځاځي میدان تریزي علي شیر باک ګربز تڼي او د سپیرې سرحدي ولسوالۍ هغه سیمې یاد کړې چې اوسیدونکو ته به یې لمریزې برېښنا برابره شي
د خوست په شپږو ولسوالیو کې هغه لرې پرتې سیمې چې پر کرخه پرتې دي هغې ته د سولري برېښنا مهیا کول او دا ټول شمیر 80,000 کورنیو ته رسېږي
د کلیو پراختیا وزیر زیاته کړه چې په خوست ولایت کې به 22 نورې پرمختیایي پروژې چې ټول لګښت یې 271 میلیون افغانۍ کېږي کارونه به عملا پیل شي
نن 22 پروژې په ټول خوست کې له خیره افتتاحیې او د دې ارزښت هم 271 میلیون افغانۍ ده په دغه 22 پروژو کې د سکلو اوبه شته استنادي دیوالونه شته سربندونه شته دي کاریزونه شته دي ذخیروي بندونه چې نن سبا افغانستان ټول د اوبو له کمک سره مخامخ ده شته دي
مجیب الرحمن کریمی وویل د اقتصادي ودې پروګرام لپاره دوی ته نړیوال بانک 30 میلیونه ډالر ورکړي تر څو ښځې د کسبونو لارې پر ځان بسیا شي
مونږ مرکز او درې اداري واحدونه جمع د مندوزی ولسوالۍ دې کې به کابو مونږ 15,000 اسپاما گروپونه جوړو 15 کلنه برنامه ده او په دې کې به د خوست هر بورد ته رسیږي
بل لوري ته د خوست چارواکي غوښتنه لري چې په یادو پروژو سربېره د یاد ولایت لرې پرتې ولسوالۍ چې په وروستیو کلونو کې له متوازنې پرمختیا وروسته پاتې شوي توجه وشي خوست والي پوهندوی حکم خان حبیبي وویل
موږ لا هم په ځینو ولسوالیو کې ستونزې ډېرې لرو چې هغه زدران میشته ولسوالۍ دي هغه د منګل ولسوالۍ دي هغه هرو سفري او تقریبا د علیشیرو یو څه برخې دي چې واقعا دا له متوازن انکشاف نه وروسته پاتې دي او ستاسو نه موږ هیله داره چې په خوست کې هم د ولایت ترمنځ هم توازن خو د ولسوالیو ترمنځ هم موږ غواړو چې دا توازن رامنځته کړو او بالاخره ټول ولسونه ځان په یوه اینه کې وګوري
د کلیو پراختیا وزارت چارواکي دا هم وایي چې همدا اوس د خوست ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د ولسي تړون د ملي برنامې په چوکاټ کې 151 پروژې روانې دي چې 602 میلیون افغانۍ ورباندې لګښت کیږي ولسی تړون یوه لس کلنه ملي برنامه ده چې د ملي پیوستون د برنامې پر ځای په ټول افغانستان کې پیل شوې ده
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته هوګي د دې پروګرام په اخیره کې به لنډ خبرونه یو ځل بیا د بشیر غوښنه وره
د پاکستان سپریم کورټ نن هغه ایسایی میرمن اسلام ته د سپکاوي له تورنو پاک او ګرځولا چې په 2014 کال کې ورته په همدې تور د مرګ سزا ورکړ شو پر آسیا بیبی په 2009 کال کې د قران د سپکاوي تور پوره شو او قانون سپریم کورټ په خپل فیصله کې ویل دا تور نه ځکه بې بنیاد دی چې ثابت نشول په همدې حال کې د پاکستان په بیلابیلو کړنو کې مذهبي ګوندونو د دې فیصلې خلاف مظاهرې پیل کړې دي د ایران بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن په اسلام آباد کې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره ملاقات کړی. د ایران بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل جواد ظریف پاکستان ته دغه څوارلس ایرانی سرحد ساتونکو پوځیانو د موندلو په لړ کې پاکستاني چارواکو سره ګوري چې د اکتوبر په 14مه تښتول شوي وو. دیش العدل وسلوالې ډلې منلې چې دغه کسان دوی تښتولي. پېښور هایکورټ د خبر پښتونخوا سره شامل شو. قبلي سمو څخه د عبوري قانون یا فاټا انټرم ګورننس ریګولیشن اکټ د ختمولو حکم کړی دی. هایکورټ پرون صبح حکومت ته وویل په یوه میاشت کې دننه د قبلي سمو لپاره د عدالتي نظام بندوبست وکړي. د افغانستان د فراه ولایت د والي بیان ناصر مهري نن مشال ریډیو ته وویل نن هرات ته پر لاره د افغان پوځ یو هلیکاپټر غورځېدلی او په کې ناست ټول 25 کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کې د فراه د ولایتي شورا مشر هم شامل دی. طالبانو ادعا کړې چې هلیکاپټر دوی وشتلی خو چارواکي دا خبره بېګونی یادګولي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانش نن مشال ریډیو ته وویل چې د کابل په نننۍ ځانمرګي حمله کې شپږ کسان وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د هغه په خبره دا حمله نن سهار د پولیسي زندان سره نږدې وشوه. تر اوسه کومه ستوره ډلې د دې بریج مورین نه ده منلې. د روس تحقیقاتو اداره وایي د دې هېواد استخباراتي ادارې فیسبوک کې د مشکوک ترګې بریج په اړه پلټنې کوي. دا حمله د روس د شمال پارخان ګلس سیمه کې شوې ده. د قرغستان چارواکو یو کس په شام کې له ترګرو سره د مالی مرستې په تور نیولې ده. د قرغستان د ملي امنیت کمیټه نن وویل چې دغه کس د ایشو سوال ډلې ته پیسې برابرول.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل. لدې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. مونږ امید کوو چې خبرونه به تاسو خوښ شوي وي. زه ملیحه میرزاده بشیر ګواخ او تکنیکی همکار اکرام مسکین یار درنه اجازه تواړو. تاسو د ماخام شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدئ. د ځان خیال ساتئ. د الله پامان.